درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. ساعت د مازیګر شپږ بجې دي. په دې خبري مجله کې به واورئ چې جرمني افغانستان ته د څه باندې 130 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن بیا له مرګونی حملې وژغورل شو. دا او ځینې نور مطالب په دې خبري مجله کې له ازادي راډیو اوریدی شئ. خو اول به له احمد شبره خبرونه واورو.
د مهمو خبرونو سرټکی: جرمني له افغانستان سره د څه باندې 130 میلیون یورو مرستو تړون لاسلیک کړ. پر لیبیا د هوایي بریدونو قمانده ناټو په غاړه واخیسته. کویت یو شمیر ایراني ډیپلوماتان له خپلې خاورې شړي او د خیبر پښتونخوا په چهار صدی کې چاودنې په لسګونو کسان وشلي او ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی د افغانستان د مالی وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره د 130 میلیون یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال دغه تړون د لاسلیک پر وخت وویل د جرمنی دغه 130 میلیون یورو به د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګول سي.
دغه تفاهمنامه چې د هم د حکومت د بودیجې له لارې مصرفي هم هغه چې بیرون دي هغه پروژې دي چې هغه زموږ اولویتونه دي. دا توافقنامه خاطر دم دی ده بله دغه مصرف څرنګوالی چې دی په دې کې واضح شوی دی چې په کوم شکل باندې او په کومو ځایونو باندې مصرفېږي.
د دې تړون پر وخت جرمني د اقتصادي همکاري او پراختیا وزیر ډیرک نیبل وویل چې دغه مرستې به د افغانانو د اړتیاو له مخې ولګول شي. بل لورته د جرمني د اقتصادي همکاري او پراختیا چارو وزیر نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د دواړو هیوادو ترمنځ پر اړیکو او اقتصادي همکاري خبرې وکړې. لارګمانی څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې ډیرک نیبل ولسمشر کرزي ته ډاډ ورکړ چې جرمني به د افغانستان د اقتصاد د غشتلتیا په هدف خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او بیلابیل پروژې به پلي کړي. د وویل چې په کندوز ولایت کې به یوه کرهنیزه پروژه پیل او یو تخنیکی شوانځای به جوړ کړي او د مزار شریف ته هوایي ډګر د ترمینل کار به د دې کال تر پایه بشپړ کړي. ولسمشر کرزي په اقتصادي وده کې د جرمني مرستې مهمې بللې او له جرمني یې وغوښتل چې خپل شرکتونه په افغانستان کې پانګې اچونې ته وهڅوي. جرمني له افغانستان سره یو له لویو مرسته کوونکو هیوادو څخه دی چې په افغانستان کې شاوخوا 4000 پوځیان لري. په هلمند کې د ایسف ځواکونو په دوو جلا جلا هوایي بریدونو کې د دولت وطنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د هلمند د ولایت له مقام څخه پر رالېږل شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نادالي پولیس ولسوالۍ په نری مانده سیمه کې د ایسف ځواکونو د هوایي برید له امله دوه وسلوال مخالفان وژل شوي او یو تن یې سخت ټپي شوی دی. د یو بل برید پر مهال چې د نادالي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر یوه موټر شوی 15 وسلوال وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په دې برید کې ملکی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په دې اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل ناټو د لیبیا پر سر له نن سهاره د ټولو هوایي عملیاتو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دې ماموریت کې د لیبیا پر سر د الوتنو مخنیوی، لیبیا ته د وسلو د استولو مخنیوی او د معمر القذافي د ځواکونو له بریدونو د ملکیانو ساتنه شامله ده. پر لیبیا د هوایي بریدونو قمانده مخکې د امریکا، بریتانیا او فرانسې له ځواکونو سره وه. د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه د مارچ له 19 د قذافي د ځواکونو پر ضد هوایي عملیات کوي. ناټو د یکشن به پورز وروسته تر دې موافقه وکړه چې دا ماموریت ومني چې د ترکیه او فرانسې اندېښنې لري کړي. ترکیه دې عملیاتو ته اندېښنه لرله او فرانسې دې ته زړه نه کاوه چې مشي ناټو ته وسپارل شي. نن سهار د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا بریتانیا ته رسیدلی او له دې وروسته د قذافي د رژیم لپاره کار نه کوي. ویلیام هیګ وویل
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning.
د دلته په خپل خوښه راخلې دی. هغه وویل چې خپل وظیفه استعفا ورکوي. موږ دا مسله له هغه سره چیړو او په دې برخه کې به تفصيلات ورکړو. موږ هغه کسان چې د قذافي شاوخوا دي هڅو چې هغه پریشتي او د لیبیا لپاره شراتون کوي وغوړي څو د سیاسي واک انتقال ته اجازه ورکړي او اصلي اصلاحات رامنځته شي داسې چې د لیبیا د خلکو له روحیاتو سره سم وي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له موسا کوسا څخه د چهارشنبه پورس د بریتانیایي مسول کسانو له لوري وروسته تر دې پوښتنې وشوې چې لندن ته نږدې یوه هوایي ډګر ته ورسید. بل لور ته رسنۍ خبر ورکوي چې امریکا د سیاسي کسان د رواني میاشتې په پیل کې لیبیا ته استولې دي. او بل لور ته ناټو وایي د لیبیا د مرکز په ختیځ کې د هوایي بمبارۍ له امله د ملکیانو د وژلو د خبرو شویو رپورټونو تحقیقات کوي. نن سهار په لیبیا کې د واتیکان جکپوري استاسي دایني شاهدانو په وینا څرګنده کړه چې پر ترابلس د لویدیځو ځواکونو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د ناټو یو ویاند وویل ناټو سمدستي اطلاعات نه لري څو دا راپورټونه تایید کړي. د امریکا حکومت د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد سخت انتقاد کړی دی چې ولس ته یې په خپله وینا کې د حکومت مخالفو مظاهره کوونکو یوې غوښتنې ته هم اشاره ونه کړه چې دوی یې اصلاحات غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وویل د بشار الاسد د چهارشنبې د ورځې وینا اصلي جوهر نه درلود.
We feel the speech fell short with respect to the kinds of reforms that the Syrian people
مش احساس کوو چې په دې وینا کې هغه څه نو ذکر شوی چې د سوریې خلکو د هغو د اصلاح غوښتنه کوله او هغه څه پکې نو مناقش شوی چې د اسد سلاکارانو یې وړاندیز کړی وو. د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته د بشار الاسد په هغه وینا کې چې ډیر انتظار یې کېده نوموړي له دوو اونیو راهیسې په سوریې کې بې ساري اعتراضونه د دښمنانو کار وباله او د یو شمېر خلکو هغه وړاندوینې ته اشاره په خپله وینا کې ونه کړه چې اضطراري قانون به لري کړي. تر وینا څو ساعته وروسته په بندري ښار لازقیا کې د اعتراضونو او ډزو رپورټونه خپاره شول. د امریکا د کانګرس دوه مخکښو غړیو د جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین او خپلواک سناتور جو لیبرمن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې د بشار الاسد د واکمنۍ د مخالفانو ملاتړ دې وکړي. کویت وایي یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان بل خپل خاوري وشړي. د کویت له ادعا سره سم دغه کسان د جاسوسانو له هغه کړي سره ارتباط لري چې د تهران لپاره کار کوي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر محمد الصباح دا اعلان دوی ورځې وروسته تر دې وکړ چې د کویت یوې محکمې د جاسوسۍ د کړي په تور درې مشکوک کسان په مرګ محکوم کړل. دغه درې تنه چې یو یې د کویت او دوه د ایران وو تیر کال د مې په میاشت کې ونیول شول. د رسنیو له رپورټونو سره سم دغه کسان په دې مجرم پیژندل شوي دي چې په خلیج کې د امریکایي او کویتي پوځي اډو پاړه د ایران سپاهي پاسداران انقلابګار ته اطلاعات ورکوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان له شمال لویدیځ خبر شوي رپورټونه څرګندوي چې نن د سړک د غاړې یو بم د پاکستان د یو مخور مذهبي سیاستوال د موټر له کاروان سره وچاودید. دا چاودنه په چهار سړک شوې ده او پروانه خبرونه کې د دې خبر تفصیل اوریدلی شي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د روان کال تر پایه د نړۍ د اټومي سټانډرډونو په برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا خبره د جاپان د اټومي ستونزې په ارتباط شوې ده. سارکوزی چې اوس مهال د نړۍ د شلو ځواکمنو هیوادونو مشري کوي لومړی بهرنی مشر دی چې د مارچ له 11 راوروسته چې په جاپان کې زلزله وشوه له دې هیواده کتنه کوي. دغې پیښې د فوکوشیما د دایچي اټومي بټۍ زیانمنه کړې ده. د فرانسې ولسمشر وویل د می په میاشت کې به فرانسه د شلو ځواکمنو هیوادو غونډه جوړ کړي څو داسې اصول وضع کړي چې په راتلونکي کې اټومي ستونزې راپیدا نه شي. دا د دې سات خبرونه.
ساعت شپږ بجې او اته دقیقې دي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو پورې دوام کوي.
دغه تفاهم نامه چې دته هم د حکومت بودیجې لار مصرفوي هم هغه چې بیرون دي هغه پروژې دي چې هغه زموږ اولویتونه دي.
دا د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال دی چې له افغانستان سره د جرمنی د 133 میلیون یورو مرستې د مصرف پر څرنګوالي شخیده. دغه راز به په دې خبرونه کې واوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات دوام لري. د ترکتبارانو شورا وایي چې د قومونو ترمنځ د تفاهم پر راوستلو سره له سولې سره مرسته کوي. مولانا فضل الرحمن نن بیا لوی مرګونی حمله روغ ووت. د لیبیا پر وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو هم رڼا اچو. زموږ اخله ازادي رادیو څخه خبري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسعد آباد او خوست کې په اف ام 3.5 سپه صاف او واضح اوریدای شي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ د پراختیا وزارت د افغانستان له مالیه وزارت سره د 133 میلیون یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخلوال په وینا د دغو مرستو ډیره برخه به د افغان دولت لخوا د لومړي توبونو د ټاکلو لمخې ولګول شي. بلخوا د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزیر وویل چې د افغانستان د ولایتونو او ولسوالیو په سطحه به د اقتصادي ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقي په راپور کې
د افغانستان له مالی وزارت سره د جرمنی د اقتصادي همکاري د پراختیا وزارت د 133 میلیون یورو د مرسته به د هیواد په بنسټیزو پروژو ولګول شي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د پنجشنبه ورځ د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د جرمنی د مرسته به د افغان دولت لخوا په ځانګړو شوو پروژو او د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګول شي. ښاغلی زاخلوال دا مالی مرسته د جرمنی د 330 میلیون یورو د کلنۍ مرستې یوه برخه وبلله.
دغه تفاهم نامه چې د هم د حکومت د بودیجې له لارمه څخه هم هغه چې بیرون دي هغه هغه پروژې دي چې هغه زموږ اولویتونه دي. دا توافقنامه قاطر دم دی ده خپله دغه مصرف څرنګوالی چې دی په دې کې واضح شوی دی چې په کوم شکل باندې او په کومو ځایونو باندې مصرفیږي. دا نو خپله هغه تعهداتو د کابل کانفرنس نه ده چې ډونرانو سره لرلی.
ښاغلی زاخلوال زیاته کړه چې جرمني سره له دې چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی خو بیا هم له افغانستان سره یې خپلې مرستې دوه برابره زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د جرمني د اقتصادي همکارۍ د پراختیا وزیر ډیرک نیبل وویل چې مرستې به یې د افغان دولت او د افغانانو د اړتیاو له مخې لګول کېږي. ښاغلی نیبل زیاته کړه چې سږ کال به په دریو بنسټیزو پروژو پوهنې، انرژۍ او اوبو په برخو کې د ولسوالیو په کچه تمرکز وکړي.
دی سکتورن ان دین وی زسامارایټن سن ناخ وی فور
موږ غواړو چې خپل مرستې په ټولیزه توګه د ولایتونو او ولسوالیو په کچه ولګدو. موږ غواړو چې د افغان دولت د پرختیای پلانونو لمخې خپل چارې پر مخ بوزو.
د جرمني د اقتصادي همکاري د پرختیا وزیر ډیرک نیبل زیاته کړه چې د افغانستان د باثباته او اقتصادي ودې په ځانګړي ډول د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د اداري چارو د پرختیا لپاره به کار وکړي. د مالی وزارت د چارواکو په وینا جرمني په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې یو نیم میلیارد ډالر مرسته کړې چې د دغو مرستو ډیری برخې د افغان دولت د لومړیتوبونو له مخې لګول شوي دي.
له افغانستان سره د جرمني د 133 میلیون یورو مرستې په باب مو راپور اوریده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د امید په نوم د افغانوي تلفي ځواکونو له لورې له تیرو دوو ورځو راهیسې پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې د لغمان په بادپخ او ګډوت سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د یوه قمندان او د هغه د پلویانو د نیولو خبر ورکړی شوی دی. دغه راز د دغو عملیاتو د سم تطبیق او پراختیا لپاره د اوو ولایتونو امنیتي او اداري چارواکو پرون په لغمان کې په سیلاب قلو اردو کې یو لړ پریکړې وکړې. په دې اړه داود افال جلال آباد ته راپور راکړي.
د امید په نامه د افغانستان په ختیځ کې روان پوځي عملیات د زرګونو افغان او بهرنیو سرتیرو په مرسته د لغمان ولایت له غرنیو سیمو نه پیل شوي. د دغه عملیاتو مشري د افغان ملي پوځ د 201 سیلاب قولي اردو په غاړه ده. د دغه قولي اردو ویان د ګروال محمد نعیم حاتیفي وویل تر اوسه د وسلوالو یو مهم قمندان داغه د پلویانو او یو شمېر وسلو په ګډون نیولی دی.
امید عملیات اوس پیلن ادامه لري. اوس پیلن د بادپخ ګروچ اندرول په ساحه کې زمونږ ځواکونه ډېر په چټک او ډېر په موفقیت مختزی او تقریبا تر اوسه څلور دیپوګانې او ډیر درنه او سپک مهمات او اصلي ټول شوي دي. زموږ د ځواکونو په لاس راغلي دي او یو زیری بلد لرم چې د ملا رحمت الله په نامه چې یو قمندان د دوی د طالبانو مشهور او نوموړي قمندان و پرون ورځ د لسو پجو په شاوخوا دسګیر سو سره د نور انډیوالانو او همرزمانو چې دوی درلوده. پر علاوه چې دغه ولایت وضعیت څارنه کیږي د دښمن طرز فعالیت د دښمن حرکت د دښمن تحرکات او د زمونږ د سیمې تهدید بلند او متوسط او تیت ساحه دلته ارجابي او بررسي کیږي.
د امید په نامه دغه پوځي عملیاتو د ښه پرمختګ لپاره چې ټاکل شوی تر یو کال زیات وخت په لغمان، کونړ، نورستان او دغه قولي اردو په اړوند نورو ساحو کې دوام وکړي. دوو ولایتونو چارواکو د سیلاب قولي اردو په انګړ کې غونډه هم جوړه کړې وه. دا قولي اردو د ننګرهار د ګمبيري په دښته کې په نوې پراخه بڼه جوړ شوی. د سیلاب قولي اردو ویان ډګروال حاتیفي وویل د چارواکو سره په غونډه کې د عملیاتو طرحه هماهنګه شوه.
نن د قلوردو 201 سیلاب په سطح امنیتي غونډه پیل شو چې په دغه غونډه د اوو ولایت د قلوردو مسؤلیت ساحه والیان، قمندانان د امنیه، قمندانان د زون هماهنګي، رئیسان د امنیت ملی پکې ګډون وکړ. قمندانی قلوردو 201 سیلاب چې د اوو ولایت په سطح مسؤلیت ساحه لري چې البته عبارت د پنجشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، کونر او نورستان دی په دغه خپل مسؤلیت ساحه څه تدابیر امنیتی لري د امید عملیات د تداوم پاکله غوړي چې خپل گزارش وړاندې کی او د خپل هغه جستامون چې درې لیواګان لري طرز فعالیت گزارش ورکی سه زمون لیواگان زمون د قماندانی قول اردو د سایه مسولیت په سطح سه امنیتی او عملیاتی تدابیر لري
د سیلاب قول اردو پوجي چارواکو ډاټ خوده چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیات ورتیا لري او په دې برخه کې به دوی بریالي راوځي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د ترک تبارانو قومي شورا چې پر جوړېدو یې کابو یو کال وزي نن په کابل کې غونډه کړې وه. د شورا غړو ویل دوی غواړي چې د هیواد د مختلفو قومونو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره کړي څو ملي یووالی ټینګ شي. په دې ناسته کې د شورا پر غړیو سربیره د مدني ټولنو او ملي شورا ځینو غړیو او د پوهنتون یو شمېر استادانو ګډون کړی و. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د پرتو قومونو پیژندنه او د دوی ترمنځ تفاهم کولای شي چې د سولې له لارې خنډونه لرې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ترک تبارو قومونو په جوړه شوې ناسته کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې پراته قومونه باید دا ومني چې دلته نور قومونه هم اوسیږي او هر یوی یو پر بل حق لري. دی وویل
یک نیاز است که ما چنین شوراها و نهادها را ایجاد بکنیم به خاطر از اینکه
دای ورتیا ده چې داسې بنیادونه جوړ کړو تر څو د هیواد قومونو ترمنځ تفاهم رامنځته شي. تفاهم دا زمینه برابروي چې قومونه یو د بل په موجودیت اعتراف وکړي. موږ باید په هیواد کې د بشر حقونه مراعات کړو. د نورو د حق پیژندل د ستونزو د اورې یوازینۍ لار ده.
سیما سمر وویل ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او ټولو قومونو ته پکار ده چې په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو کې ورته پراخه برخه ورکړي. د ترک تبار قومونو شورا وایي هدف یې دا دی چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د خلکو او قومونو ترمنځ د تفاهم او ګډې همکارۍ زمینه برابره کړي. د افغانستان د ترک تبار قومونو د شورا رئیس جواد امید وویل
هدف ایجاد اتحاد و همدلی بین اقوام ساکن کشور د دې هدف ته هوا د قومونو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي چې په ګډه د دولت پروژې عملی او د قومونو عدالت تامین سي. دا حرکت باید پرمختګ وکړي.
په وروستي سو کلونو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې یو لړ قومي شخړو او نخټو خلکو ته زیات زیانونه ورسول او دولت هڅه وکړه چې دا شخړې د قومي شوراګانو له لارې هوارې کړي. د همدې لامل اوس مهال سربیره د قومي شخړو په واري دولت هڅه پیل کړې دي چې د سولې او ثبات لپاره له وسلوالو مخالفینو سره هم د تفاهم او خبرو اترو لارې ومومي.
خبري مجله اوري.
په یاد لرې چې سبا جمعه یو نوې خبرونه لرو. دا خبرونه ولایت په ولایت نومیږي او په دې اونۍ کې د کونړ ولایت زو چې د افغانستان په ختیس کې دی د دغه ولایت چارواکي او مسؤلین به د خلکو د ستونزو په باب ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د خبرونې وخت په یاد لري سبا د مازیګر له درې نیمو تر څلور نیمو بجو پورې د خبرونه په مستقیم ډول خپریږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې نن د شخصي پوهنتونونو مسؤلان راغوښتي وو او د کانکور په ازموینه کې د پاتې راغلیو زده کوونکو په اړه ورسره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د سوداګرۍ خونې په نوښت جوړه شوې وه د شخصي پوهنتونونو مسؤلانو ژمنه وکړه چې 1000 زده کوونکو ته به خاص تخفیف ورکړي څو لوړې زده کړې وکړای شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د دغه نوښتي پروګرام په اړه زموږ همکار اسدالله لودین د دې خونې د پالیسۍ له مشر احمد توفیق داوري سره مرکه کړې او سر کې پښتلې چې له شخصي پوهنتونونو سره مو په دیاړه هڅې کومې مرحلې ته رسیدلې دي.
دوی به په هیواد کې 15,000 هغه کسانو ته چې د هیواد د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې، 15,000 کسان به په 50% تخفیف، دغه راز 3,000 کسان به په 40% تخفیف، او 100 کسان به دوی ورته په داسې طریقه باندې چې هم دوی وکړلی شي چې په خصوصي شرکتونو کې کار وکړي، او هم نیمه ورځ خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دغه زمینه به ورته برابره کړي.
دوري صاحب، ځینې داسې اندېښنې شته چې د دغو محصلینو چې تاسې غواړي شخصي پوهنتونونو ته معرفي کوي، د دوی د نیولو په پروسه کې به بیا هم شفافیت نه وي موجود، تاسو له خلکو سره څه ژمنه کوئ؟
یقینا چې دغه تشویش له موږ سره هم شته دی، خو موږ به تر ډېره هغه کوشش وکړو چې دغه پروسه په یو شفاف ډول، په یو روښانه ډول دې ته موږ دوام ورکړو. دغه کوم شاګردان چې معرفي کېږي، دا به ډېر په شفافه توګه دوی معرفي شي.
د ښاغلي احمد توفیق داوري مرکه مو اوریده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن یوری بیا لوی چاودنې روغ وتلې. پولیس وایي مولانا په 400 کې د خپل ګوند په یو غونډه کې د ګنول لپاره سیمې تتللی و چې پر موټر یې چاودنه وشوه. مولانا فضل الرحمن رسنوی ته ویلي چې په دې چاودنه کې د نوموړي موټر سرسری زیانمن شوی، خو دته پکې زیان نه دی رسیدلی. بلخوا پولیسو ویلي چې چاودنه د مولانا موټر ته په 2 متره کې د پولیسو پر یوه موټر شوی. په دې اړه نور تفصیل مجیب الرحمن انګار له پېښور راکوي.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي مسولین وایي د جمعیت علما اسلام ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن پر موټر شوی چاودنې د امنیتي مسولینو په ګډون په لسګونو تنو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه چاودنه د پنځشنبه په ورځ تر غرمې وروسته د پېښور شمال ته د 400 ولسوالۍ پاړوندو کې رامنځته شوې. ځایي امنیتي مسولینو په دې پېښه کې د 650 تنو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی، خو په خپله مولانا له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ده او د ګوند نورو مشرانو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون 9 تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان دي چې ډیری ولسی خلک ښودل شوي. د جمعیت علما اسلام ګوند سرچینو ویلي چې مولانا فضل الرحمن د خپلو سلګونو ګوندي ملګرو په ملتیا په 400 کې په یو ګوندي غونډه کې د ګډون په هدف د غیسیمې ته روان و. د 400 د امنیتي چارو مسؤل اجمل خان په وینا چاودنه د مولانا موټر ته څیرمه د پولیسو پر هغه موټر شوی چې د نوموړي پر ساتنه ګمارل شوی ول، او ویلي دي چې په خپل د مولانا موټر هم پکې سرسری زیانمن شوی. نوموړي د چاودنې د نویات او مرګ ژوبلې په اړه د تلیفون پر لیک ازادي رادیو ته وویل
کوم ګاډي کې سر خپل ګاډي داسې شامل شوی وایي چې هسپتال له دې به پته رسول لګي چې راځي پای کې سر پولیس هم زموږ تقریبا یو سپیشل سرچ شوی دی او اته کسان نور دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو یو بل افسر بیا دا یو ځانمرګ برید بللی. نوموړي چې د پیښې په ځای کې رسنیو ته معلومات ورکول وویل د پولیسو کوم موټر چې د چاودنې ښکار شوی که د هغه نښو نښانو ته وګورو نو داسې ښکاري چې دا یو ځانمرګ برید و، ځکه چې د موټر پر یوه اړخ د ګولیو او چرو چې په ځانمرګو بریدونو کې کارول کېږي ښکاره نښې لیدل کېږي. نو زما په نظر دا یو ځانمرګ برید و، نه د سړک د غاړې ماین چاودنه. دا په 2 ورځو کې 2م ځل دی چې پر نوموړي دغه ډول برید کېږي. له دې وړاندې 13 ورځ هغه مهال د مولانا د موټرو پر قافله ورته حمله وشوه چې نوموړی د خپلو یو شمېر ګوندي ملګرو په ملتیا د سوابۍ پر لور روان و. د 13 ورځې په چاودنه کې هم مولانا بد شوی و، خو د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې 10 تنه یې وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي ول. که څه هم تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د مولانا فضل الرحمن په اړه ویل کېږي چې په خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې، خو په دې وروستیو کلونو کې د دواړو خواوو ترمنځ یو لړ ستونزې رامنځته شوي او ګمان کېږي چې دا بریدونه به د همدې اختلافاتو نتیجه وي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد بللی دی. په مقاله کې راغلی شای عراق او افغانستان د دې لپاره خطرناک وي چې د سخت دریځو له لورې پکې حملې کېږي، خو په پاکستان کې خبریالانو ته متوجه ګواښ تر دغو حملو جدي او سخت دی. په دې اړه تفصیل به د ازادي راډیو د سبا ورځې په خپرونو کې واورئ. د خبرونه په دوام کې د ایران او لیبیا په باب دوه راپورونه لرو. راپورونه وایي د ایران هغه ساينس پوه چې ویل کیږي له حکومت اوښتی وو او تیر اوړی بیرته له امریکا څخه خپل هیواد ته ستون شوی وو. د ایران حکومت نیولی دی. شهرام امیری هغه مهال ادعا کړې وه چې امریکا ته تښتول شوی او ځکه بیرته ایران ته ستنیږي چې خپل بچیان او کورنۍ یادی شي. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي وو که دی غواړي بیرته ایران ته ستون شي نو مخه یې نه نیسي، خو کیدای شي په ایران کې ورسره ښه چلند ونه شي. اوس د لندن ټایمز ورځپاڼه راپور ورکوي چې شهرام امیری نیول شوی او د خیانت احتمال په اړه ترې تحقیقات کیږي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ټایمز ورځپاڼې د رپورټ غټي کې اوروي.
د ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې په ایران کې دننه منابع د شهرام امیری بندي کېدل تاییدوي چې په دې سره یې د بیلابیلو مبهمو او متناقضو ادعاو جنجال نور هم اوږدیږي. کله چې درې دېرش کلن شهرام امیری تیر کال بیرته خپل هیواد ته ستون شو نو د یو قهرمان په څیر هرکلی وشو. د ایران حکومت وویل چې دی دو اړخیز ایجنټ دی چې د امریکا حکومت یې ناسم معلومات ورکړي دي. شهرام امیری چې د فزیک کارپو دی په 2009 کال کې د حج د سفر په مهال په سعودي عربستان کې لا درک شوی وو، د امریکا رسنیو هغه مهال رپورټ ورکړ چې نوموړی د امریکا د مرکزی استخباراتو د یو اوږده پلان په ترڅ کې د ایران له حکومته اوښتی. د ایران حکومت د سعودي عربستان استخبارات د امیری په تختولو او امریکا ته په سپارلو تورن کړل، خو امریکا په دې اړه څه ونه ویل. وروسته بیا شهرام امیری په څو ویډیویي فلمونو کې چې د انټرنیټ په یوټیوب کې خپاره شول او د ایران دولتي تلویزیون هم نشر کړل، د ایران د حکومت مرسته وغوښته. په ایران کې ځینو منابع وویل چې حکومت د شهرام کورنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وه او ګواښي کړی و چې د ده میرمن او زوی به بندیان کړي. شهرام امیری تیر اوړی په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت هغې څانګې ته ورغی چې د ایران د ګټو سربرستی کوي او هلته یې پناه واخیسته. دوی وویل چې د امریکا د استخباراتو تر تعقیب لاندې دی، خو واقعیت دا دی چې دی د سفارت د ودانۍ مخې ته له یو موټره کوزګړی شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د شهرام د خولې کیسه یو افسانه وګڼله. خغلی شهرام امیری د خوشحالی پر ډکو شیبو کې د تهران په هوایی ډګر کې لخپلې کورنۍ سره یوځای شو. د ایران رژیم ادعا وکړه چې د امریکا خلاف یو استخباراتي کودتا ترسره کړي، خو د ده بندي کېدل اوس د ایران پیاوړو استخباراتي ځواکونو ته هم یو امتحان ګڼل کیږي. د شهرام امیری داستان امریکا هم ځکه بې اعتباره کوي چې له دې وروسته به ایرانی چارواکي دې ته زړه ښه نه کړي چې امریکا ته واوړي. یو امریکایي چارواکي چې خپل نوم یې نه و اخیستی هغه مهال د ټایمز ورځپاڼې خبریال ته ویلي وو چې امیری په خپله تصمیم نیولی چې بیرته ایران ته ستون شي، دی په خپله امریکا ته راغلی وو او په خپله خوښه اوس بیرته ځي. چارواکي دغه راز ویلي وو چې امیری د ایران د اتومي پروګرام په اړه ګټور معلومات وسپارل، اوس به ایران چارې سنبالوي او وروسته به تاسو په خپله قضاوت وکړئ چې په دې معامله کې چا ګټه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بریتانوی چارواکی وایي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر د معمر القذافي له رژیم څخه تښتېدلی او بریتانیا ته یې پناه وړې ده. د لیبیا د بهرنیو چارو د وزیر له پناه اخیستلو سره په یو وخت داسې خبرونه خپره شوي چې واشنگټن په لیبیا کې د رژیم له مخالفانو سره د پټو مرستو اجازه ورکړې ده. په عین حال کې خبرونه وایي چې په لیبیا کې د حکومت پلوي ځواکونو مخالفان له ځینو کلیدي ځایونو څخه په شا تمبولي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې زیاتی فرشته جلال زی اوروی.
په اروپا کې د ناتو اعلی قومندان د امریکا د سنایوي استمایي غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د لیبیا د حکومت په مخالفه وسوالو کې د القاعده د حضور ځینې علایم احساس کړی دي. د چارواکي هم درس په لیبیا کې روانو اعتراضونو سره په لبنان کې د حزب الله د وسوالو جلی د ارتباط په اړه خبري وکړه. په اروپا کې د ناتو د قومندان وویل هغه استخباراتي معلومات چې دوی ته رسیږي څرګندوي چې حتی هغه کسان چې د قذافي د رژیم په ضد ولاړ دي په خپله وایي چې په دې مسله کې د القاعده او د حزب الله د دخالت احساس ورسره شته، خو تر اوسه په دې ارتباط داسې په زغرده اسناد په لاس کې نسته چې په سیمه کې د القاعده د پام وړ حضور او یا د هغوی پر تروریستي اعمالو دلالت وکړي. په اروپا کې د ناتو قومندان زیاته کړه په لیبیا کې د رژیم ضد مخالفینو په اړه د دوی دقیق ارزیابي دوام لري. په اروپا کې د ناتو د قومندان دغه څرګندونې په داسې حال کې خپریږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د لیبیا په بحران کې د خپل هیواد رول واضح ملاتړ وکړ. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویلي چې دوی په لیبیا کې د مخالفینو پر پیژندنه بوخت دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ترنو اوریدونکو سارلا سبا ولایت په ولایت خبرونه وړاندې کیږي. دا خبرونه البته د تیرې جمعې په ورځ لومړی پلا وړاندې شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان مختلفو ولایتونو ته ځو او د دغو ولایتونو د چارواکو او صاحب نظرانو نظرونه د هغوی د ستونزو په باب منعکس کوو. دا خبرونه په مستقیم ډول خپریږي او تاسې هم کولی شئ چې د خپل ولایت ستونزې له خپلو مربوطه چارواکو سره مطرح کړي. سبا ولایت په ولایت مه هیروئ. سبا کونړ ته ځو او د خبرونې وخت هم دی درې نیمې بجې. له درې نیمې بجې پیل کیږي او تر څلور نیمې بجو پورې دا خبرونه دوام کوي. تاسې حتما موږ ته په هماغه وخت ټلیفون وکړئ. په تېره بیا هیله لرو چې د کونړ اوسیدونکي ټلیفون وکړي او د خپل ولایت ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي. نور نو زموږ د دې خبرې مجلې وخت سرته رسیږي. وروستۍ خبرې مجله ملیحه احرار وړاندې کوي.
تشکر آقای سروان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در نیم ساعتی که با ما هستید در مسائل افغانستان روی این موضوعات گزارش داریم. آلمان بیش از 1 میلیون یورو برای پروژه های تازه در افغانستان کمک کرده است. ناتو میگوید مقداری از پولی که در افغانستان مصرف میکند در نهایت به طالبان میرسد. و گلوبال پست مقاله ای را نشر کرده زیر عنوان چگونگی تلاش مؤثریت و نقش مطبوعات آمریکا در اوج وقایع جاری در افغانستان. این موضوعات را دنبال میکنیم و مسائل دیگر هم میپردازیم. و ما حالا در آغاز برنامه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنم از همکارم قادر حبیب.
مقامات افغان میگویند در دو عملیات هوایی آیساف در هلمند 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. آلمان 133 میلیون یورو را در پروژه‌های زیربنایی در افغانستان به مصرف می‌رساند. سرمنشی ناتو می‌گوید این پیمان از پیشنهاد ایالات متحده و بریتانیا حمایت نمی‌کند که گویا قطعنامه ملل متحد برای عملیات بین‌المللی به مسلح ساختن شورشیان لیبیا اجازه می‌دهد. معترضان خواهان راهپیمایی بیشتر فردا جمعه در سراسر سوریه شدند و کویت می‌گوید یک تعداد از دیپلمات‌های ایرانی را اخراج می‌کند. مشروع اخبار. مقامات میگویند در دو عملیات هوایی آیساف در هلمند 7 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شدند. در یک خبرنامه‌ای که از سوی دفتر والی هلمند انتشار یافته آمده است که در عملیات هوایی آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در منطقه نری مانده ولسوالی نادلی 2 تن از مخالفین مسلح کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. در حمله دیگر بر یک موتر طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی نادلی از کشته شدن 5 تن از طالبان خبر داده شده است. در این خبرنامه گفته شده که در این عملیات به غیر نظامیان تلفات نرسیده است. طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که امروز نیروهای خارجی در این ولایت 2 غیر نظامی را کشتند. فضل احمد شیرزاد عامر امنیت ولایت قندهار میگوید نیروهای خارجی زمانی به موتر این غیر نظامیان آتش گشودند که قبلا این موتر یک کارمند خارجی دفتر بازسازی ولایتی را زده بود. وی میگوید در نتیجه این آتشباری 3 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال نیروهای آیساف با پخش خبرنامه میگویند که در این حادثه 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آیساف همچنان گفته شده که نیروهای افغان تحقیقاتشان را در مورد این رویداد آغاز کردند. گزارش شده که در میان زندانیان کشته شده در یک زندان ایران 10 زندانی افغان شاملند. گفته شده این افراد در جریان تظاهرات زندانیان اخیراً در سوی نیروهای ایرانی کشته شدند. یک مقام دولتی افغان که نخواست از او نام گرفته شود در صحبت با آژانس خبری پژواک از این زندانیان افغان که باشنده های کابل و هرات و کاپیسا هستند نام گرفته است. صفحه اینترنتی فریاد سبز به نقل از خبرگزاری دولتی فارس گزارش داده که این زندانیان قصد فرار را داشتند. آلمان مبلغ 133 میلیون یورو را در پروژه های زیربنایی در افغانستان به مصرف میرساند. وزیر مالیه افغانستان و وزیر همکاری های اقتصادی آلمان امروز تفاهم‌نامه را در کابل به امضا رساندند. دکتر حضرت مرزا خیلوال وزیر مالیه افغانستان گفت این کمک تازه آلمان به افغانستان از طریق حکومت این کشور در بخش اجرای پروژه هایی که از سوی حکومت افغانستان برنامه‌ریزی شده به مصرف خواهد رسید.
توافقنامه‌ای که امروز ما به امضا می‌رسانیم که در پروژه‌های به مصرف می‌رسانه که مورد نیاز ماست، خصوصا پروژه‌های زیربنایی که از نیازمندی‌های افغانستان است و همیشه تقاضای ما است که پول دونر به دریا سر به مصرف برسانند. از همچو پروژه‌ها و از همچو مصارف این موافقتنامه نمایندگی می‌کنه.
در یک انکشاف دیگر بعد از چاشت امروز، رئیس جمهور کرزای با درک نیبل وزیر همکاری های اقتصادی و انکشافی جرمنی دیدار کرد. در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری نشر شده آمده که رئیس جمهور کرزای از وزیر همکاری های اقتصادی و انکشافی جرمنی خواسته تا شرکت های جرمنی را برای سرمایه گذاری در بخش استخراج معدن در افغانستان تشویق کند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو امروز گفت این پیمان از پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و بریتانیا حمایت نمی‌کند که گویا قطعنامه سازمان ملل متحد برای عملیات بین المللی به مسلح ساختن شورشیان در لیبیا اجازه می‌دهد. راسموسن که در استاکهلم صحبت می‌کرد، ماموریت ناتو حفاظت غیر نظامیان از حملات قوای معمر قذافی می‌باشد. وی میگوید تا جایی که به ناتو ارتباط میگیرد، ما قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را به طور کامل تطبیق میکنیم که در آن به اجرای تحریم انتقال اسلحه به هدف توقف جریان اسلحه به لیبیا است و ناتو کاملا آن بخش از قطعنامه شورای امنیت را تطبیق میکند که ما در آنجا برای محافظت از مردم لیبیا هستیم، نه برای مسلح ساختن مردم. در این حال شورشان به قبنشینی از شهرهایی که در ساحل شرقی تصرف کرده بودند ادامه میدن. قوای شورشی امروز در میان بوریقه و اجدابی هم مورد آتشباری سنگین قوای طرفدار قذافی قرار گرفتند. همچنین قوای قذافی به محاصره شهر مصراته که در کنترل شورشان قرار دارد ادامه دادند. در یک تحول دیگر، وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت به وزیر خارجه لیبیا که روز چهارشنبه وارد بریتانیا شد، معافیت از پایگرد قانونی وعده نشده است. موسا کوسا با طراحی بمبگذاری در طیاره مسافربری بر فراز لوکربی اسکاتلند در سال 1988 مظنون است که در آن 270 تن کشته شدند. معترضان خواهان راهپیمایی بیشتر فردا جمعه در سرتاسر سوریه شدند که در آن برای اصلاحات سیاسی تقاضا می شود. این تقاضا به دنبال سخنرانی دیروزی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه صورت گرفت که به شدت انتظار آن می رفت و در این سخنرانی دشمنان را مسئول نارامی های اخیر خواند. اسد در این سخنرانیش به تقاضای کلیدی معترضان که لغو حالت اضطرار در این کشور می باشد پاسخ مثبت نداد. در عوض آژانس خبری رسمی این کشور امروز گزارش داد که یک کمیسیون تعیین شده تا حالت اضطرار را با یک قانون جدید در مورد امنیت ملی و مبارزه با تروریسم تعویض کند. فعالان میگویند بیش از 30 تن در برخوردها با قوای امنیتی از آغاز اعتراضات به این سو کشته شدند. این اعتراضات از دو هفته به این سو عمدتاً در درعا و شهر بندری لاذقیه آغاز شده است. کویت میگوید یک تعداد از دیپلمات‌های ایرانی را به خاطر ارتباط با یک حلقه جاسوسی در تهران اخراج میکند. محمد صبا وزیر خارجه کویت این مطلب را دو روز بعد از آن اعلام داشت که 3 عضو یک حلقه جاسوسی مظنون در کویت از سوی محکمه به اعدام محکوم شد. این 3 مرد که 2 ایرانی و 1 کویتی هستند در ماه می سال 2010 بازداشت شده بودند. حکومت ژاپن امروز گفت با وجود سفارش اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد برنامه گسترش ساحه تخلیه اطراف تاسیسات آسیب دیده انرژی هسته‌ایش را ندارد که از آن شعاع رادیواکتیو نشت میکند. ژاپن گفته است که ساحه 20 کیلومتر در اطراف تاسیسات انرژی هسته‌ای فوکوشیما دایچی تخلیه شود، اما اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت که حدود مسئولیت از تشعشعات 40 کیلومتر دورتر به یک قریه گسترش یافته است. یوکیو آدانو سخنگوی ارشد حکومت ژاپن گفت
وی
میگوید اگر امکان برود یا اگر وضعیت برای یک مدت بیشتر چنین به نظر برسد که رادیواکتیو در یک سطح است که بر بشر تأثیر گذار خواهد بود، در آن صورت ما ضرورت داریم تا روی تخلیه غور کنیم. ما به نظارت از تشعشعات در هوا ادامه میدهیم و تمام آمادگی ها را میگیریم و زمانی که نیاز باشد ما قادر خواهیم بود که با آن بدون تأخیر برخورد کنیم. این موقف ما در حال حاضر است. در این حال نیکلاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که در حال حاضر ریاست گروه 20 کشور کشور پیشرفته جهان را به دوش دارد، خواهان اصلاحات در معیارهای جهانی هسته‌ای شده است. وی به عنوان اولین رئیس جمهور خارجی به دنبال زلزله 11 مارچ از ژاپن دیدن می‌کند. وی گفت فرانسه می‌خواهد جلسه ای از مقامات هسته‌ای گروه 20 را در ماه می برای اصلاحات معیارهای جدید جهت جلوگیری از بحران همچو ژاپن میزبانی کند.
ساعت 6:39 خبرهای افغانستان و جهان را از قادر حبیب شنیدید. در 20 دقیقه دیگر که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. آلمان بیش از 100 میلیون یورو برای پروژه‌های تازه در افغانستان کمک می‌کند. ناتو می‌گوید مقداری از پولی که در افغانستان مصرف می‌کند در نهایت به طالبان می‌رسد. در اثر انفجار در بازار 400 پشاور امروز ده ها نفر کشته و زخمی شدند و در لیبیا وزیر خارجه قذافی به برتانیا پراینده شده است. حوادث دیگر لیبیا را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 است. در ادامه کمک های آلمان به افغانستان، این کشور بیشتر از 100 میلیون یورو را در بخش تطبیق پروژه های جدید در افغانستان به مصرف می رساند. گفته شده است که این کمک مالی تازه آلمان بالای پروژه های زیربنایی به مصرف خواهد رسید. وزیر مالیه افغانستان و وزیر همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان در این زمینه تفاهم نامه ای را امضا کردند که جزئیات بیشتر را در گزارشی از احمد جعفر احمدی میشنوید.
این کمک تازه آلمان با افغانستان به گفته مقام های افغان از طریق حکومت این کشور در بخش اجرای پروژه هایی که از سوی حکومت افغانستان برنامه ریزی شده به مصرف خواهد رسید. دکتر حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان به روز پنج شنبه موافقتنامه کمک 133 میلیون یورویی آلمان با افغانستان را با وزیر همکاری های اقتصادی و انکشافی آن کشور امضا کرد و در مورد نحوه مصرف این پول چنین گفت.
توافقنامه‌ای که امروز ما به امضا می‌رسانیم که در پروژه‌های به مصرف می‌رسانه که مورد نیاز ماست، خصوصا پروژه‌های زیربنایی که از نیازمندی‌های افغانستان است و همیشه تقاضای ما است که پولی دونر به دریافت به مصرف برسانن. از همچو پروژه‌ها و از همچو مصارف این موافقتنامه نمایندگی می‌کنه.
گفته شده این کمک بخشی از 430 میلیون یورو کمک سالانه ای آلمان با افغانستان است. درک نیبل وزیر همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان گفت کشورش در نظر دارد در سال آینده 107 میلیون یورو با افغانستان کمک کند. درک نیبل همچنان گفت کمک های آلمان با افغانستان ادامه می‌یابد و به گفته وی این کمک ها با در نظر داشت نیازمندی های حکومت و مردم افغانستان به مصرف می‌رسد.
می‌خواهیم تمام کمک های ما به سطح ولسوالی ها و ولایات متمرکز باشد و کمک های ما در بخش های انرژی و آب و معارف صورت گیرد. کمک های ما در مطابقت با پلان های انکشافی افغانستان اجرا خواهد شد.
وزیر همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان میگوید به خاطر بهبود امور در ادارات دولتی به سطح ولایات و ولسوالی های افغانستان کار می کنند. جرمنی یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده با افغانستان به حساب می آید و به اساس گزارش ها سالانه بیش از 400 میلیون یورو در افغانستان مصرف می کند. به گفته مقام های افغان در جریان چند سال اخیر جرمنی بیش از 1.5 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. کمک های کشورها و سازمان های مختلف با افغانستان در حال ادامه دارد که به گفته شمار زیادی از کارشناسان از این پول ها در جهت تغییر دادن چهره افغانستان و بهبود وضعیت اقتصادی مردم این کشور تا حال استفاده اعظمی صورت نگرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:43 است. به اساس گزارش ها مقداری از پولی که پیمان ناتو در افغانستان به مصرف میرساند در نهایت به دست طالبان میرسد. بعضی از قراردادی های افغان میگویند برای جلوگیری از حملات طالبان بر پروژه هایشان به طالبان پول میپردازند و برخی از کارشناسان به این باورند که پول کمکی غرب یکی از منابع مهم درآمد شورشیان در افغانستان میباشد. جزئیات این موضوع از سید سمی عباس.
یک تاجر افغان به نام رحیم که یک قرارداد فرعی ناتو را برای بازسازی به دست آورده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است وقتی که این قرارداد را کسب کرد اولین کاری که انجام داد تا تماس با رهبر محلی طالبان بود. طرفین به موافقه رسیدند و هر ما رحیم با یک نماینده طالبان ملاقات میکرد و به طور سری $20,000 به او میداد. در پاسخ طالبان بر پروژه او حمله نمیکردند. رحیم اضافه میکند که این یک معامله خوب بود و آنها توانستند این پروژه را در ظرف 7 ماه تکمیل کنند، یعنی 20 روز قبل از مدت تعیین شده آن. به نوشته خبرگزاری، در یک زمانی که ایالات متحده و متحدین غربی آن میخواهند برنامه ها را برای خروج قوای خود از افغانستان طرح کنند، یک مقدار پولهای آنها که برای بازسازی افغانستان اختصاص داده شده است به دست گروهی میرسد که در حقیقت آنها برای شکست آن به افغانستان رفتند. بخشی عظیمی برنامه های بازسازی در مناطق جنوبی افغانستان جریان دارد که مرکز نارامی و جنگ می باشد و ساحات زیاد این مناطق تحت کنترل طالبان است. ایالات متحده و ناتو اکنون در پهلوی برنامه های نظامی برنامه های ملکی یا بازسازی را تشویق می کنند و آن را جز تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان می شمارند. اما این استراتژی تماس با طالبان همیشه کارگر واقع نمی شود و در بعض مناطق طالبان به معامله با تجار و تیکداران حاضر نشدند و پروژه های آنها را مورد حمله قرار دادند. تامس روتیک از شبکه تحلیلگران افغان که یک مرکز تحقیقاتی در کابل می باشد به این نظر است که پولهای کمکی غرب امروز یکی از منابع مهم درآمد شورشیان در افغانستان می باشد. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طالبان هم رفتار خود را در رابطه با برنامه های بازسازی در افغانستان تغییر دادند. به گفته روتیک آنها می خواهند خود را یک حکومت موازی معرفی کنند که برای بهبود زندگی مردم کار می کنند. رحیم می گوید طالبان در بعض پروژه های اعمار مکاتب و کلینیک ها مشکل ایجاد نمی کنند، اما با اعمار و اسفالت سرک ها که موترهای نظامی قوای خارجی از آنها می گذرند مخالفت می کنند. آرنولد فیتز که تا آخر مسئول تلاش های بازسازی امریکا در افغانستان بود می گوید حکومت امریکا دقیق نمی داند که 18 میلیارد دلار این کشور که از سال 2007 تا 2009 به 7000 قراردادی که اکثریت آنها تکداران خصوصی می باشند داده شده است چگونه به مصرف رسیده. یک سخنگوی نیروهای کمک به امنیت در افغانستان آیسف که تحت رهبری ناتو کار میکند به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقررات قراردادهای آنها واضح است، یعنی این پولها باید طوری به مصرف برسد که در آن منافع مردم افغانستان با بهترین وجه تامین شود. اما حکومت افغانستان نظر بیشتر عملی دارد. معین وزارت فواید عامه افغانستان احمد شاه گفته است دادن پول توسط شرکت‌ها به طالبان مشکلی ندارد، مهم این است که کار انجام شد. تحلیلگر روتیک این حالت را مایوس کننده می شمارد. به نظر او نظامی ساختن و خصوصی ساختن کمک ها مانع رشد مؤسسات دولتی در افغانستان می گردد. به گفته او هدف این کمک ها جنگ علیه شورشیان و ختم بحران می باشد، اما حالت فعلی جنگ را بیشتر شعله‌ور می سازد.
گزارش فرانس پرس بود و به مصرف رسیدن مقداری از کمک های ناتو در افغانستان به دست طالبان و اما چگونگی تلاش مؤثریت و نقش مطبوعات ایالات متحده آمریکا در اوج وقایع جاری افغانستان عنوان مقاله گلوبال پست می باشد. فشرده این مقاله را از مقیم نایب می شنوید.
روزنامه گلوبال پست در این مقاله می نویسد که ایالات متحده آمریکا در میدان جنگ مطبوعاتی در افغانستان هنوز هم در کشمکش قرار دارد تا از چینل های مطبوعاتی سابقه کار بگیرد و یا رو به وسایل و روش های جدید نماید. از نظر آنها در مناطق کمواج رادیویی نمی رسد و رادیو در آنجا کار نمی کند، برای تسریع روند رسانیدن خبرها باید از تلفن موبایل کار گرفته شود. آنها به این توقعند که با مصرف هنگفت والای چینل های انترنتی که شاید با اتکا به نشر پیام های کوتای تیوتر و با انقلاب تیوتر در سرک های قندهار کمر طالبان را بشکنند. زبیر شفیقی خبرنگار سابقه دار و مسئول روزنامه ویسا در کابل در مورد تلاش های مطبوعاتی امریکا در جهت رسانیدن پیام هایشان به مردم افغانستان چنین تبصره کرد.
اما پاکستان ها دی امریکا متحده ایالات و نریوال طولانه پمایمو که پا افغانستان که سمده ارخ که تکل و زیاده ناکام
دارد. متاسفانه ایالات متحده و جامعه جهانی در مجموع در افغانستان در امین عرصه ناکامند. آنها اگر کدام کمک را انجام می دهند، ارزش های ملی مردم خواست ها و اولویت های آنها را از نظر انداختند. گزارش روزنامه گلوبال پست می نویسد امریکایی ها در تلاش ها برای رسانیدن پیام هایشان به مردم افغانستان یک نکته مهم را فراموش کردند که آن عبارتند از محتوای پیام هایشان می باشد. به ابتکار قمانده مرکزی نیروهای آمریکا عملیات ارسال پیام‌ها آغاز شده است و اکنون روی پروژه به نام OAV کار جریان دارد. پروژه OAV از جمله وسایل فوق‌العاده مؤثر شمرده می‌شود که از طریق آن یک کمپانی معلوماتی تکنولوژی در ایالت کالیفرنیا آمریکا توسط اشخاصی که اجازه این کار را دارند روی مسائل داغ روز در افغانستان چون تلفات افراد ملکی و نشر عکس‌ها در این مورد بحث می‌کنند. جیمز مکنزی در این مقالهش به مسئولان نظامی قمانده مرکزی امریکا، وزارت امور خارجه و سایر ادارات دولتی که در مورد استفاده از مطبوعات در افغانستان برای امریکا نظریه مثبت داده آن را مناسب می دانند، چنین پیامی را می رساند که می گوید پولتان را ضایع نسازید، با چنین پروژه های ابتکاری در افغانستان نمی توان عقایق را از میان بردارید. مکنزی به طور مثال می نویسد عملیات ارسال پیام ها از سوی امریکا چگونه می تواند پاسخ عکس هایی باشد که اخیراً توسط صفحه انترنتی رولینگ استون به نشر رسید. مکنزی می گوید برای ما گفته شد که طالبان از این واقعه وحشتناک برای پروپاگندشان به نفع خود استفاده کردند که به نظر او خیلی امکانات آن وجود دارد. در اینجا سوال مطرح می‌گردد که آیا امکان ندارد که طالبان مسلح از عملیات تبلیغات مطبوعاتی قمانده مرکزی نظامی آمریکا که وسیله موفق تبلیغاتی شمرده می‌شود به نفع خود استفاده کنند، زیرا آنها در نشر پیام‌ها خیلی جلوترند. نویسنده مقاله میگوید مسئولین صفحه اینترنتی رولینگ استون که یک مؤسسه چپگرا میباشد با نشر این عکس ها و حکایات دلخراش منطقه خاکی تلاش کرد به این رنگ دسیسه بدنام کردن عساکر امریکایی را بدهد، اما هیچ کس و هیچ ارگانی در مورد رد ادعای کشتن افراد ملکی توسط گروهی از عساکر امریکایی به نام گروه مرک تلاش نکرد. این موضوع تا حد زیاد تمام کوشش های قمانده مرکزی نظامی امریکا را رد کرد که میخواست ایجاد احساسات نیک را در برابر امریکا از چینل های مطبوعاتی که به احتیاط کنترل می شود نشر کند.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.
در خبری از ولایت بادغیس، بر اثر انفجار تعداد مواد منفجره در ولسوالی بالامرغاب این ولایت 3 طفل کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی سوره کریمی گزارش می‌دهد.
این واقعه شام چهارشنبه زمان به وقوع پیوست که شمار از اطفال برای چراندن مواشیشان در دشت‌های اطراف آن ولسوالی بودند که بر اثر انفجار مهمات باقی مانده از قبل در منطقه 3 تن از اطفال کشته و زخمی شدند. شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت در این رویداد 2 طفل کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. وی همچنان افزود که طفل زخمی شده به شفاخانه هرات انتقال یافته است.
به اثر انفجار یک مقدار مهمات که از قبل اونجا باقی مونده بود و تا حالا منفجر نشده بودن، تعداد از اطفال به منظور چراندن موشی خود در یکی از دشت ها و سرهای اطراف قریه سینی ها که در نزدیکی تگی بزبای دویج مرخیم داره، یعنی مربوطی ورسول بالمرخاب، در نتیجه انفجار تعداد 2 طفل شهید میشه و 1 تن دیگه و زخمی میشه شدیدن گورم به خاطر تداوی در یک از شفاخانه‌های هرات انتقال شده که فعلا اون تحت تداوی قرار
داره. بالامرغاب ولایت بادغیس یکی از ولسوالی‌های ناامن آن ولایت به حساب می‌رود که هر از گاهی افراد ملکی قربانی خشونت‌ها در آن ولایت می‌گردند.
از کشته و زخمی شدن تعدادی از اطفال در ولایت بادغیس در اثر انفجار شنیدید و اما طوری که در خبرها شنیدید، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان مولانا فضل رحمان بار دیگر از انفجار جان به سلامت برد. مقامات امنیتی در خیبر پختونخوا میگویند که این حمله اولی زور امروز در مربوطات 400 انجام شد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته‌نگاه.
مقامات امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند حمله تازه‌ای که بالای کاروان موترهای مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام صورت گرفته موجب کشته شدن و مجروح گردیدن ده‌ها تن شده است. این حمله ظهر روز پنجشنبه در مربوطات ولسوالی 410 صورت گرفت. مقامات امنیتی از کشته و زخمی شدن 38 تن تیان خبر دادند، اما مولانا فضل رحمان به رسانه‌ها گفت که به وی و افراد دیگر تنظیمش هیچ صدمه نرسیده است. به گفته مقامات امنیتی در این انفجار به شمول 3 افسر پلیس 9 تن کشته و 29 تن دیگر مجروح گردیدند که بیشتر آنها را افراد ملکی تشکیل میدند. زرای جمعیت علمای اسلام گفتند که مولانا فضل رحمان امرا با عده از امرانش به هدف اشتراک در یک جلسه وارد این منطقه گردیده بود. به قول اجمل خان مسئول امنیتی 400 این انفجار در جوار موتر مولانا بالای موتر پلیس کمیت آنها را به عهده داشت صورت گرفته و گفته است که موتر مولانا نیز خساره مند گردیده است. وی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: وی میگوید جلسه مولانا فضل رحمان در 400 بود، لذا کاروان موترهایش از این منطقه میگذشتند. در این عین بالایشان حمله صورت گرفت و پلیس که برای گرفتن امنیت در جوار موتر وی بود نیز در این حمله کشته شد. تا کنون اطلاعی کشته شدن 9 تن به ما رسیده. اگرچه تدابیر امنیتی گرفته شده بود، اما این که چه دور این حمله صورت گرفته تحقیقات جریان دارد. این در حال است که یک تن از افسران دیگر پلیس که در محل واقعه با رسانه‌ها صحبت می‌نمود این واقعه را یک عمل انتحاری خواند. وی در این مورد چنین گفت:
یک طرف دیگر در ماری گاڑی پر کافی فایر ہوا ہے.
وی میگوید بالای موتر پلیس فایر نیز صورت گرفته و از سوی دیگر از نشانه‌ها ظاهر می‌گردد که این عمل انتحاری بوده، چرا که هیچ نوع علائم ماینه کنار جاده دیدن نمی‌شود. این تایید روز دومین عمل است که بالای مولانا فضل رحمان صورت می‌گیرد. عمل نخست روز گذشته زمان رخ داد که وی به طرف ثوابی برکت بود. در عمله گذشته نیز به مولانا صدمه نرسیده بود، اما به گفته مقامات امنیتی 10 تن در آن کشته و 20 تن مجروح شده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
در انگی هم بر حوادث سیاسی در لیبیا، مقامات برتانیا میگویند وزیر خارجه حکومت لیبیا وطن خود را ترک کرده و به برتانیا پناهنده شده است. پناهندگی وزیر خارجه معمر القذافی و خبرها از واشنگتن که کمک‌های پنهانی را برای شورشیان در لیبیا اجازه داده است، امیدهای تازه‌ای را در صفوف مخالفان حکومت قذافی ایجاد کرده است. اما در داخل لیبیا مخالفان حکومت از چندین مرکزی که قبلا در دست داشتند توسط قوای قذافی به عقب رانده شدند. جزئیات همه اینها در گزارشی از سید سمی عباس.
در یک زمانی که قوای وفادار با معمر القذافی رهبری لیبیا در مقابل مخالفین خود به سرعت پیش می روند، پناهندگی وزیر خارجه وی ضربه غیر مترقبه ای را به حکومت لیبیا وارد می کند. موسا کوسا وزیر خارجه لیبیا روز چهارشنبه در راه سفر از تونس در میدان هوایی لندن فرود آمده و در اینجا پناهنده شد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ اصرار داشت یک مقام بلندرتبه حکومت لیبیا که بعد از سالها تحریم لیبیا را دوباره با جامعه جهانی همراه کرد از وظیفه خود استعفا کرده است. وزیر خارجه بریتانیا گفت به وزیر لیبیا وعده معافیت از پیگرد قانونی داده نشده است، اما او دیگران را نیز تشویق کرد که حکومت لیبیا را ترک کنند و به گفته او استعفای کوسا رژیم لیبیا را متزلزل می سازد. او به اختیار خود به اینجا سفر کرده است. او از وظیفه خود استعفا داده است. ما در این مورد با او صحبت کرده و بعد تفصیل را ارائه خواهیم کرد. ما اشخاصی را که در اطراف قذافی قرار دارند تشویق میکنیم او را ترک کنند و یک آینده بهتری را برای لیبیا بپذیرند تا راه برای انتقال قدرت سیاسی و اصلاحات واقعی باز شود که این خواسته مردم لیبیا می باشد. مقامات در لیبیا می گویند کوسا استعفا نکرده بلکه برای یک وظیفه دیپلماتیک به لندن رفته است. قبل از این هم وزیر عدلیه و وزیر داخلی لیبیا در آغاز بحران وظیفه خود را ترک کرده بودند، اما به نظر تحلیلگران استعفای کوسا بعد از آغاز عملیات هوایی بین المللی علیه قوای حکومت لیبیا ممکن است سرنوشت مخالفین حکومت لیبیا را تغییر بدهد، زیرا کوسا که در غرب تحصیل کرده قبل از آن که وزیر خارجه شود رئیس اداره استخبارات این کشور بود و می تواند معلومات ارزشمند استخباراتی را ارائه کند که سبب سقوط رژیم قذافی گردد. در این ساحه یک روزنه امید دیگر هم باز شده است، زیرا در خبرها از امریکا آمده است که رئیس جمهور اوباما کمک‌های سری را با مخالفین لیبیا اجازه داده است. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات نامعلوم امریکا خبر داده است که اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA مامورین خود را به لیبیا فرستاده است تا معلومات جمع‌آوری کنند.
اما سیایه تا حال در مورد این خبر ابراز نظر نکرده است. شکست های اخیر در میدان جنگ با قوای حکومت لیبیا چنین عقیده بار آورده بود که اگر کشورهای غربی کمک جدی نکنند مخالفین حکومت لیبیا سرکوب خواهند شد. اما اکنون تحلیلگران میگویند که با استعفای وزیر خارجه لیبیا در حکومت این کشور درز ایجاد شده و خبرها در مورد کمک‌های سری آمریکا به شورشیان لیبیا شاید خون تازه‌ای را در رگ‌های مخالفین حکومت لیبیا به جریان بیاورد.
با محیط زیست مهربان باشیم. رادیو آزادی سلسله نو از برنامه‌های خود را تحت نام با محیط زیست مهربان باشیم آغاز می‌کند. برنامه با محیط زیست مهربان باشیم به روزهای شنبه و یک شنبه نشر می‌شود.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه، با برنامه های رادیو آزادی نزدیک می شویم به پایان نشرات امروز و در این لحظات نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم سید عبدالقادر، شما را با خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.